السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست خبرونه په خبرونو پیلېږي د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درويش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ وتر پوخه خلاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي هغه ماشومان چې د 15 کال څخه عمر ولري او هغه ته به واکسین تطبیق کیږي
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سګانی کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی دی ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی قادر شاه د پرزیدلې جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی دا راپورونه افواهات بلل شوی لکه مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رای حساب شوی او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رای حساب شوی او اټکل کیږي چې په سیمایز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د دسیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلی دي قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي څارون کې وایي ولسمشر اردوغان له 40 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی دی اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی دی چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکخه و او په خبره یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی له دمخ کې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغوړي له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوې دي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه د لوبډلې بعد را رواني جون میاشتې له 2 تر 5 منټې پورې د سریلانکا په همبان توتا ښار کې تر سره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی رحمت شاه رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل او بخی اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی راشد خان مجیب رحمان نور احمد عبدالرحمن فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړی دي عبدالرحمن چیزوان ال راوندر او تیز توپچون کیدای نوې لوبډلې تور زیات شوی او ځینې بخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نائب او یمین احمد زای د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي په خبرونه کې به په نوې دیلی کې د افغان سفارت کې د لانجې په اړه جزئیات درکړو. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را باندې تکو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنگلاديش سره د ملي لوبډلې د را روانې لوبې لپاره د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
ټیشرټ می جوړی کړی دي شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د نجونو خونځي باید پرانیزي. ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو. په خپلو افغانانو باندې خو ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروسته یو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو وسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او تر خوای هغه اداوی په کلک را دوي چې غنی د سفارت د طالبانو استازي تسپرل شوې ده. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي رادیو ته راوستوله بل دی چې د چانوم ذکر کړي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج د فیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکو د اوس لپاره شارج د فیر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج د افیر د ټاکلو په اړه د زده نقیز څرګندون وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده لري. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلي په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوی په کلک کړه دوی چې وایي د طالبانو په امر یې په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده. په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته وامر کوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج د افیر ټاکل شوی خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج د افیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي. ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیو خو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې یې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوی. دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1402 کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونه توران شوی او تری غختل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړی. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په 15 نیټه لیږل شوی او پکې له خاغلی مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته خپل استازي لیږلي دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د روانې لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو زیات شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانې طالبانو ته سپاري.
دا سید چې دا گاونډي وادونه اکثرا په دې چې ډیر افغانان هلته اوسیږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډیر مهاجر اوسیږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، براله دوی غواړي چې دلته اقلن یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پر ارتباط دولت خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه د پاره چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمیر هغه هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسولګریانې او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ درست طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کېدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ وروسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي. مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرأت نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای، پدې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي. هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماټیکي په سلا برخه کې زده کړی دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او خواني ډیپلوماټانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوانه، دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
او خبر داده چې اوس خو تاسو و ما ول بخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتونو سپارل دي د نړۍ حکومت ته. اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی د نړۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني. په دې پر رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی باید سر کیږي، او د ولس غوښتنه دي چې هغه د تحصیل حق دی، د خوځښت د کار حق دی، دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، کنوینسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی پر رسمیت باندې پیژني. دا ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دي کړې، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی پر رسمیت ونه پیژني، که چیرې دوی پر رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په یو بسرنوشتي دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی استیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه استیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره لپسینې وکورسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودی او ملاتړ په مخه په مالیاتو کې تخفیف راوستي. د پداسیال کې د چمخ کې د خصوصي سکتور استادو په وارور د کمیګټي او لوړو مالیاتو لقبله شکایت کړي. بلخو د افغانستان د سوداګری خونه وای افغانستان په لوړی مالی اخیستو پرمختګ نشي کولای او لازمه ده چې د کار روزګار د پرخیدو لپاره هڅې وشي. امید ظاهرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودی او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاو او په مالیاتو کې د تخفیف راوستلو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړي او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزی مو وڅیړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګر او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخص کړي، او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړي. د نیک مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې مو وړاندې کړي به لکومې لاسوهنې و منلې او راوایستولې.
برای ما فرستاده
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو را مستکول او د مالیاتو په اعلان شوی او تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه ل 3% 2% تراټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی، او ترخوای خصوصي په هنتونونو، خونځو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوان په خوانی بررسی معاف شوی، خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو درامسته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي، او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای، او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو، او داسې همکاري را باندې تکو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي، او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مال سوداګر افغانستان ته د خپل پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمنزادر له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیا اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاری له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونی انتخاباتو تقریبا ټولې رای حساب شوې دي، او له حساب شویو رایو ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اټکل کیږي چې په سیمه ییز وخت ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی، او چې زیات را کوي لودین صاحب.
او ډېر مننه تکل صاحب. د مخکېتو په حساب اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رایې نه دي پوره کړي. نو له اوسنیو شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي، او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د 28 نیټه ترسره شي. د ترکی رسنیو دراپور لمخې 99.8% رای تر اوسه حساب شوی، چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي، او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هر کلی کړی، او دغه ټاکنو ته یې چمتووالی ښودلی دی. خو باید ووایم چې پرونی ټاکنې یوازې ولسمشري نه وې، پارلماني ټاکنې هم پکې وې. راپورونه وایي او د ترکی رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رویټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکۍ له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رای اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بیلابیلې څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لا نه دی حساب شوی، او ترکیه ته د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی، او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیه په وخت د ماسپښین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کارانه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دي ویلي، یوازې د رسنیو راپورونه دي. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیه د انتخاباتو ورستای حال راکو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پریلیکل شوی وي د جنو خوونځي پرانیزي خغلې صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی د راوادارې سازمان او افغان خزینه فعالان د خغلې صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي او وای له هر ممکن لاري چې وي باید په دې برخه کې کاروشي
پنړېوالو باندې موږ باید غوکو په خپل افغانانو باندې هم ډېر غوکې د انجونو خنځي باید پرانیزي
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړې مینوال رحیم صدیقی دی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خنځي پرانیزي خغلې صدیقی وای په دې اړه باید پنړېوالو په بیا بیا غوکشي
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله روان مېش کې ټیشټ می جوړی کړی دی شات اور باندې د خويند د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خنځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم څه په نړیوالو باندې موږ باید غوکو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غوکې
پینځبشت کلان رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډالي او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنې دوه وروسته د انجونو منځني خوندي وټړل او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی پاندونو ته لتاګه هم مانه کړې د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره شاهزاد اکبر وای دی اغلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي اغلی اکبر ازادي رو دته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د خوانځي او د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده ورزشکاران هنرمندان خلک په هر سطح کې وي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي نو زما پاند نیک اقدام دی نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشن حسی معصری گرنی. وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته. وویل؟
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوال و پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چې د افغانستان خځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شان نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بس لرو په نننی بس کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي تورسته له هغه پاملرنه زیاته شو چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت سفر وکړ خو له هغه مخکې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځولي واکمنۍ وروسته له هیواد وتلو ته اړ شوي وای د جمهوریت نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښه هېواد ته تللی وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. داخلي عدلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 2 میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عدله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه و سخیو چه هر یو مو دی نره پوی و گوخه که دی نامالومی رتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سبا بود افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله پا دیرده اندیخنه لری چه دا او رور بای لزدک رو روز تا چه تولار شی. فهم کودامنه یو بل افغانده چه وی پا افغانستان که دا طالبانو لبیا وکمنه دو روز تا نخپل کورانه لغرو زخه جلا شوه ده. کودامنه وی سره لده چه تره 3 کلنه کم عمره ماشومان لری او دا هاگوی در روزنه لپاره ایل میرمنه او ماشومانو سره ددشتون ارین ده، خود روز نده توانه دلی لکورانه سره یو زای شی. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خونه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې 2 میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هرنډرو باندې مطلق بندیز ولګوي د ښار په منځ کې او په غټو جادو کې او همداسې شکل دی په ټول افغانستان کې، ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روښې باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې بس چې موږ دغه مشکل لرو.
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزاب دلوسوالی و سیدون که این خوز پیلحال در ایران نه تاثر در سطح پریردم پا پاکستان که چه کم داغر او تا تریخوال روان در بلکل بس در افغانستان پا افغانستان که لاس وحن نکوال دا هم دا سوز پر دا حال و پر دی رازی پا پرشتو که یو مطل دی وچه چی کری آقا بری بیر په افغانستان به بربادی باندې پسیولو نو اوس بربادی دی ته راغلی د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباه او برباد کی چې هر څوک پاکستان چې کله لاس واخیښ کې دا وخت رااله چې دی اوس اوس د خپل بشکي اختاس تر دې بل بهتر شي چې افغانستان بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاري